سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ظفر دسیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کله کوم مجله په خبرونو پیلو د خور کابل لوی لاره د واورې دورې دوه لامل د ترافیکو پر مخ تلل شوې ده. د راپورونو له مخې تیر شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورې دورې دوه لامل د ستونزې رامنځته شوې ده. تیر میاشت هم د لوی لاره د ورختونو لامل څو ځلې بند شوې وه. بل پلاو بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو څلوېښت ساعتونو په ترڅ کې د ورختونو له امله اووه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د ژغورنې او مرستندویو چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلوېښت ساعتونو را په دې خوا په پېښور، نوخار، شانګلا، بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلی دي. د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې له نږدې څلورو اونیو راهیسې د ورختونو له امله د قربانیانو شمېر وویشتو کسانو ته لوړ شو او د ټپیانو شمېر اته دېرشو ته ورسېده. د برېټانیا پولیس وایي د توریزم ضد څانګې څارنوالان به د یو خبریال قضیه چې د فارسي ژبې له یوې رسنۍ سره یې په لندن کې کار کوه په چاړه وهل شوی وڅېړي. پولیسو دا اندېښنه څرګنده کړه چې ښایي پر دې خبریال د هغه د دندې لپاره برید شوی وي. د پولیسو په وینا د خبریال شاوخوا دېرش کلن دی چې د جمعې په ورځ د لندن په جنوب لویدیز کې په پښې په چاړه ټپي شوی دی. د برېټانیا د خبریالانو ملي ټولنې ویلي چې دا خبریال پوریاز راتي نومېږي چې د ایران انټرنیشنل ټلویزیون لپاره کار کوه او د رسنۍ د ایران د دولت له منتقدانو څخه ده. د اوکران ولسمشر خپل یو پخوانی همکار او څو تنه سلاکاران له دندې ګوښه کړل. ولادیمیر زلنسکي خپل لومړی مرستیال سرهی شیفر چې له 2019 کال راهیسې کار کاوه ګوښه کړ. همداراز خپل درې سلاکاران او د جمهوري ریاست دوه مامورین چې د رضاکار فعالیتونه او د پوځیانو د حقونو څارنه یې کوله له دندو لرې کړی دي. د دې کسانو د بېطرفۍ علتونه تر اوسه نه دي بیان شوي. او په برېټانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوری د اسرایلو الوتکو د پرونۍ بمباریو د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو. په دوی کې 38 تنه پوځیان دي، اووه تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او اووه تنه نور هم ایران پلوه سوریان بلل شوي دي. د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې هله په هوایي ډګر ته څیرمه د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي له 2011 کال را په دې خوا په سوریه کې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. تاسو اوس د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعت اوریدلی شئ. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.89 وړاندې په دې مجله کې سره دا مطالب اوریدلی شئ. سبا د مارچ یو دیرشمه هغه مهلت دی چې پاکستان افغان موټر چلونکو ته ورکړی و تر څو ویزا او پاسپورت ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي وایي
د یو کال لپاره تمدید شو، یو کال به په پخوانی حالت باندې ځي راځي او د یو کال په موده کې به دوی یو میکانیزم د افغانستان او د پاکستان د طرفه د موټرو ته جوړیږي.
په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. همدارنګه په دې اړه چې نړیوال او په ټوله کې د افغانستان سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د داعش د ودې نه ولې ویره لري او دا چې په افغانستان کې څومره د داعش د ودې امکانات شته په دې اړه هم درته وروسته تفصیل لرو. په افغانستان کې به د ښځو وضعیت هم تم شو.
زه خپله کله داسې شم چې د شپږ منزله نه ځم او چامنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم.
دا د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو، د ټکنالوژۍ نړۍ ته هم ورزو، سپورت ته مو هم خبرو، نور مطالب هم شاملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت له ادعاو سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې د داعش خراسان ډلې د لمنځوړو لپاره د طالبانو ادعاوې به بنسټه بللې دي. په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکي وایي شاید په افغانستان کې د نه د داعش خراسان څنګه عملیاتي ورته کم شوې وي، مګر له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو ورڅیا لري. تفصیل امید زهرمان لورو.
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله له منځه وړي، خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي داعش خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربېره لا هم قوي ده. د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده، او د طالبانو هغه ادعا بې اساسه ثابت کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. په کندهار کې د وری په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګ بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منله، خو د مسکو په کراکوس کې د وسلوالې ډلې ځې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خود آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د نابودۍ ادعا کړي. خغلی مجاهد داسې مالدات څرګندونې کوي چې د آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوټ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او القاعده ډلې سره د اړیکو پرې کون بې بنسټه او پوچه ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې 20 نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړي، او دا یې هم ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نوي او څرګندونو کې ویلي احتمالا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې، خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نوي او څرګندونو کې چې نن یې په خپل ویبپاڼه خبرې کړي په مسکو کې د تېرې اونۍ حملې ته په اشاره راغلي. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې، خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېل وي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څنګه د یو خطر په توګه مني. په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څنګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تېر یک شنبه د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککال سی بی ایس ټلویزیون فایز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو. هغه ته داسې بریښي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاراسال کې چې سواد مارچ او در شما د پاکستان حکومت بي ويزه او بي پاسپورت پرلونکو موټر چلونکو لپاره حق هيواد ته د ننوتل لپاره روستنی ټټه کلی و. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې شرط دلري کې دوه خبر ورکوي. دغه وزارت وایي رسنۍ ته پیولېګلی ویډیو کلیپ کې ویلي له پاکستاني لوري سره د نوي هوکړې لمخه به د بل کال لپاره هم د موټر چلونکو په موقت او اسنادو تک را تک کوي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د پاکستاني لوري سره د نوي هوکړې لمخې به د یو بل کال لپاره هم د موټر چلوونکي په موقت او اسنادو تګ راتګ کوي. د دې وزارت وایاند عبدالسلام جواد رسنیو ته په واستولي ویډیو کلیپ کې ویلي
له پاکستانی پلاوی سره د یو کال لپاره د موقتی اسنادو پر بنسټ د لاریو د آزاد تګ راتګ په هدف هوکړه شوې چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د عمل کې دوه وړ ده.
مخکې د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی او چې د مارچ له 13 نیټې وروسته به بي ويزي او بي پاسپورت بروونکو موټر چلوونکو نش کولای دغه هیواد ته داخل شي. د پاک افغان سوداګرۍ خونی مسولین هم مني چې د ويزي شرط لدی شوی او په ټکو یې د دواړو لوري او سوداګرو لپاره مهم پرمختګ دی. د دې خونی یو مسول خنجان لوکوزیا زادی راډیو ته وویل
د موټر په ارتباط باندې د یو کال لپاره تمدید شو، یو کال په خوانی حالت باندې زی راځي، او د یو کال په موده کې به دوی یو میکانیزم د افغانستان او د پاکستان د طرفه د موټرو ته جوړیږي او دا غو میکانیزم په اساس بروسته تصویبیږي. نو فعلا دا مشکل حل شو او موټر تګ راتګ کوي.
یو شمیر افغان سوداګر هم په موټر چلوونکو د ویزی او پاسپورت شرط لري کول د دواړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره خې اقدام بولی او دغه پریکړه هرکلی کوي. د تازه میوی یو افغان سوداګر حجی امین ازادي راډیو ته وویل
ټول تجاران دی ډیر خوشاله دی خدای دی کی چې دغه کوم پریکړه دی وکړه د تر اخره پورې انده خپل په قول دریږي او د عملی شي.
په پیښور کې د سوداګرۍ د خونی مسول زاهد الله شنواری هم ازادي راډیو ته وویل داسې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې لمخې د سوداګریزو موټرو د تګ راتک په وړاندې ستونزې د تل لپاره پای ته ورسیږي. یادونه ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په لار کې د پرتو خنډونو د حل کولو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړې. په هغه اعلامیه کې چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپان خپره کړي راغلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په دوه ورځنیو خبرو کې له سیاسته د سوداګرۍ پر جلاوالي ټینګار وشو. افغان سوداګر له پاکستانی لوري نه د ژمنو د عملی کېدو غوښتنه کوي او وایي پاکستان ډیری وخت د سوداګرۍ په برخه کې خپلې کړې ژمنې له پامه غورځوي او هر وخت سیاسي مسایل له سوداګرۍ سره ګډ کړي وي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړې شوې بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړې شوې بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دا ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کار کوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمي یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بے برخې دي.
نر کله چې خسته شم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دې ښار کې بزه غونډ شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو. کنه څوک اجازه لري فامیل لري، څوک نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وای یا به د څه د دوه نه دی و نه و هغه به تل هلته موږ رافه نه شنه ځای ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سا بدلیږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې دوست فرمنزله نه ځم او چمنه یې کنه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و. دغه اوس هم ته پوهېږي چې داسې د تېره ورځ مفکور کې ما ته ما سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لري کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېری ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود و چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو د ټکنالوژۍ له نړۍ هم خبرو، خو اوس ورزو د افغانستان د سیمې او ګاونډ هېوادونو ته. د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه په وتلو دي. دا چې ولې او دغه کارګر ولې روسیه پرېږدي، ورزو په دې راپور کې اورو.
د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 نیټې له تروریستي برید وروسته د تاجکستان کارګر له روسیې په تیښته دي او تاجکستان ته ستنې شي. د وزارت د دې کارګرو شمیر نه دی یاد کړی. څه باندې اونۍ مخکې وسلوالو پلازمینې ماسکو ته چیرمه د کراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې له عملی لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. تر دې حملې وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پوښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولی دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه یې وغوښتل کله ستونزو سره مخامخ کیږي دغو شمېرو ته دې زنګ وهي. د روسیې تاس آژانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستیالې شهناز نادری خبرې راخیستې دي چې وایي دوی ته ډېرو کسانو زنګونه وهلي دي، خلک ویرې اخیستې دي، البته د ځورونې شکایتونه یې نه دي ورته کړي. تاجکستان تېره اونۍ 9 تنه مشکوک کسان د ماسکو د برید په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپله خاوره کې ونیول. د ماسکو د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په روسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادیې رئیس انتون گلوشکوف انترفاکس آژانس ته د جمعې پر ورځ وویل له روسیې څخه به د نورو هیوادو د کارګرانو له ایستلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیستمنې شي. د ښاغلي گلوشکوف په وینا سږکال په روسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله 16 په سلو کې کارونه اخیستمن شوي دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو له مخې په روسه شکل د تاجکستان څه باندې 25,000 کارګر نورو هیوادو ته تللي وو او په 2022 کال کې دا شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده. د تاجکستان اکثر کارګر په روسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تمه لري چې له روسیې څخه به د تاجکستان د کارګرو د وتلو دا لړۍ موقتي وي.
په راپور کې موردل چې د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه وځي او دا چې دغه کارګر له روسیې وځي علت یې دا ده چې د مسکو په څنډه کې د کاراکاس پر تالار له برید وروسته په دغې برید کې زیاتره شکمن نیول شوي کسان د تاجکستان اتباع دي. په روانه اونۍ کې هغه ټکنالوژي چې د یو بل چې د اروپایي الوتونکي موټر په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي یو چینایي شرکت واخیسته. ټاکل شوی چې دا موټر به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره کارول کېږي. تفصیل احمد تکن لاورو.
تېره اونۍ انسان د الوتونکي موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکي وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبي جیانسین د الوتونکي موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپلې لومړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تېره اونۍ د دې موټر یو جوړونکي سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیا کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفان کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا یې په فرانسه کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر نجونې زده کوونکې او ښځینه ښوونکې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو نه دي بریالي شوي. دوی چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال به یې له ښوونځیو څخه دا ټابلیټونه په وړیا توګه اخیستل، وایي د خپل میاشتني عادت له امله اړ دي چې دغه درمل وکاروي. یو شمیر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د ښځو نجونو د ډېرو ناروغیو او اختلالاتو مخنیوی کولی. تفصیل سناکا کرناور.
لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمیر جنیز زکونکو او د خوانسیو یو شمیر خزینه خونکو وای چې د طالبان حکومت لخوا د جنو پر مخ تشپګم ټولګي پورته د خوانسیو لټړل کیدو وروسته د فولیکاسي ټابلیټونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وای چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستي و. د فولیکاسي ټابلیټ د تبابت په نړۍ کې د نورو کارولو سربېره په میرمنو او جنو کې د میاشتنی عادت له امله د کمخونی په مخنیوي کې مرسته کوي. یو زکون کې چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې موږ ښوونځیو ته نه ځو هغه ټابلیټونه نه کاروو. زه په میاشتني عادت کې ځینې نښې نښانې په ځان کې وینم. د بېلګې په توګه سرګیچي لرم، یا یوه توره پرده مې سترګو کې راخپره شي، یا شونډې مو وچې شي. ډېر د کمزورۍ احساس کوو.
په دې جمهوري نظام کې به د عامې روغتیا وزارت ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکارۍ ښځینه زده کوونکو او د هغوی ښوونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د یو ښوونځي یوې ښځینه ښوونکې چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم دې درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل له یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاش می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می اړتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه، خو و می نه شو کولای چې هغه درمل بیا لسته راوړم.
سمون ګلی باز ما داس بیا رامده موفق نشودم که دوباره باز تونه ماسکلینیک ګولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېرې ښځې او نجونې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت سره مخ کیږي، چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسایا ولادي برخې متخصص عاطفه بارکزی وایي په ښځو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت د عصبي اختلالاتو، بدخلقي، بېخوبۍ، د پښو او لاسونو سوړوالی، د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغه په دې اړه چې دا ستونزې د ښځو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي، ازادي راډیو ته وویل.
کمخونی با دی وینې کمښت، دی وینې د هموګلوبین کمښت یا دی وینې د هموګلوبین یا د سره کرویاتو د کچې ټیټوالی ته ویل کیږي. د دوی کمښت د دې لامل کیږي چې د اکسیجن تبادله د وینو او انساجو ترمنځ له ستونزې سره مخ شي او ممکن کاربن دای اکساید ذخیره پاتې شي او مکمل اکسیجن خلکو ته انتقال نشي.
نوموړی ټینګار کوي چې په اوږدمهاله کې د نجونو او میرمنو د روغتیا لپاره ښه ده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنې سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ترلاسه او ورنه استفاده وکړي. هم غوښتل چې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو له بندیز وروسته پر دوی د دغو ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په 1990 لمریز کال کې اعلان کړی و چې 40% ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان افغانستان کې درویشت اشاریه و میلیون خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
دا پښتو خبری مجله پای تر ورسیدو. په پای کې به په دې اړه واوري چې یو شمېر افغان چاپندازان وایي د اوز لوبې لپاره لازم امکانات لري. دوی ازادي راډیو ته ویل حکومتونه ورته پاملرنه نه کوي. اوس مهال دوی د لوبې لپاره د معیاري لوبغالي، د مسلکي داورانو او اقتصادي ستونزو له کمښت سره مخامخ دي. د اوز لوبې ملي فدراسیون مسؤولین هم دا ستونزې تاییدوي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس پرس خبري اژانس په خپل وروستي راپور کې ویلي افغانستان کې اوز لوبه د مسلکي کېدو لور ته روانه ده. دا راپور درته لرو، خو له دې وروسته وکدری خبری مجله هم مهیره وای.
اوز لوبه چې د افغانستان ملي لوبه هم بلل کیږي، د یاد لوبه تر سره کوونکې چې پهلوانان او چاپندازان هم بلل کیږي، ازادي رادیو سره د خپل ستونزو په اړه غږیدلې دي. نجیب الله چې د وزلوب یو لوبغاړی او د هیواد په کچه سیالیو کې څو ځل اتلولي خپل کړی، ازادي راډیو ته د چاپاندازانو د ستونزو په اړه وویل.
بعضې سپینګیري سوي دي، خانشینه دي، کارونه یې خرابه دي، روزګار یې خراب دی، دا خو بل کسب کار نه لري. داسې یو کار دا له څلوېښت کلنه پورې کار ده کوي، یا خو بیا پاک دوی تقاعد کوي، بیا بېکار کاري پراتې، لاس دول پښه ماته، پښتې ماتې، میدان نه لرو، میدان هم خراب ده.
بوزکشي یا وزلوبه د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو برخو کې ډېره عامه ده. بل چاپانداز او د کندوز ولایت اوسیدونکو الیاس چې له کلونو راهیسې دا لوبه کوي، ازادي راډیو ته ویل.
موږ داسې پرمختللي او تخنیکي داوران نه لرو چې دغه د بوزکشي په تمام اصول قوانین په هغه باندې پوه شي. په تمام عیار میدان نه لرو، لکه جمناجم غوندې سي یو میدان موږ ته بیخي ضروري او لازم ده. دغه خارجي سفرونه پهلوانانو ته برابر سي.
د یادونه ده چې وزلوبه شاوخوا شپږ کاله وړاندې په رسمي توګه د دغه هیواد د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. ومو غوښتل د چاپندازانو د دغه ستونزو او دا چې افغانستان کې د وزلوبې څومره لوبډلې شته او څه امکانات په واک کې لري، د وزلوبې فدراسیون د مسؤلینو نظر وپوښتو، خو له بیا بیا هڅو سره ونه توانېدو. خو د یاد فدراسیون ارشد سلاکار سهراب عثماني ازادي راډیو سره خبرو کې د چاپ اندازانو ستونزې پر ځای وبللې او ویل چې د یاد لوبې د مسلکي کېدو او عصري کېدو لپاره نور ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده.
برای بسکشي باید میدان،
د وزلوبې لپاره باید معیاري میدانونه چمتو شي. د غراز د اسونو لپاره باید یو روغتیایي مرکز وي، سو د تلف کېدو مخه یې ونیول شي. د اسونو د روزنې او د دوی د نسل د تولید لپاره باید امکانات برابر شي، سو بهترین او قوي اسونه ډیر شي او روزنه هم ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې فرانس پریس اجانس په خپل یو وروستي راپور کې چې تیره اونۍ پر خپل اکسپانا د وزلوبې له یوې ویډیو سره خپور کړی، ویلي افغانستان کې وزلوبه د مسلکي کېدو لور ته روانه ده. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وزلوبې د لیګونو جوړول راپیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چاپاندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او ځانګړي جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله شوې وزه یا وزګړی له ځمکې پورته کوي او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګری لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان مخه نیسي او هڅه کوي چې وزت ری ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅه کوي څو وکولی شي دا سخته او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دمګړۍ د اوز لوبې 28 غوره لوبډلې فعال دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده.